په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د پښتو ماشامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي پاکستان د ومنل چې طالبان په خبره کې ستو لاغه ځای بریدونه پلانوي. د بحران نړیوالې ډلې په یو تازه راپور کې افغانستان په غلس هیوادونو او سیمو کې راوستي چې د جګړو له ګواښ سره مخامخ دي او کړکېچ پکې مخ پر زیاتېدو دی. نو راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه عصمت سروان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
افغان امنیتی چارواکی وایي په کندهار کې امنیتی ځواکونو د دولت تر اتیا زیات وسلوال مخالفان وژلي دي. د کابل پولیس وایي چې د ښاریانو د امنیت لپاره په لومړۍ درجه احضارات وکړي او د پاکستان ستري محکمې د دغه هیواد د مشرانو جرګې یو غړی په یوه میاشت بند محکوم کړ. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اپراتیفي مسؤول سلطان محمد ازادي رادیو ته وویل تېره شپه د میوند ولسوالۍ په بندې تیمور سیمه کې پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یوې لویې ډلې هوایي او ځمکني عملیات وکړل. د دې افغان چارواکي په وینا د عملیات د هوایي ځواک په ملاتړ شوي او په لړ کې د وسلوالو طالبانو لسګونه موټرونه موټرسایکلونه وسلې او مهمات هم لمن زبلل شوی دی. د افغانستان حکومت وایي د ټاپي پروژه به چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته رسوي په لنډه موده کې افتتاح شي. د افغانستان د جمهور ریاست یو ویندوی شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د دې پروژې د افتتاح لپاره بیلابیل کمیټې چې امنیتي، کلتوري، ښار جوړونې، چاپیریال ساتنې او داسې نورې پکې شامل دي جوړې شوې دي.
د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د کار د پرانستې لپاره یو کمیټه چمتووالی نیسي.
مرتضوی په افغانستان کې د دې پروژې د پرانستنې نیټه څرګندونه کړه. د کابل پولیس وایي چې د ښاریانو د امنیت لپاره په لومړۍ درجه احضارات وکړي. د کابل د وروستیو ورځو خونړیو حملو کابل ښاریان زیات اندېښمن کړي دي. د کابل د امنیت قمندانې مرستیال حق نواز حقیار نن ازادي راډیو ته وویل
همدا اوس هم موږ په لومړۍ درجه اظهاراتو کې ټول قوتونه راغلي دي. سړی باید خپل احتیاط ولري په هر زمان و شرایطو کې.
حقیار په عین حال کې وویل چې امنیتي تهدیدونه په هغه حد کې نه دي چې د خلکو ورځنی ژوند له خنډ سره مخامخ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي د کابل د وروستیو حملو په تړاو اسناد پاکستان ته سپارلي دي. دوی چې پرون اسلام آباد ته تللي وو نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د افغانستان په ولایتونو په تېره بیا کابل ښار کې د وسلوالو مخالفانو د وروستیو حملو ټول اسناد او شواهد په اسلام آباد کې پاکستاني چارواکو ته سپارلي دي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي افغانستان او پاکستان به خپل منځي ستونزه بالاخره په خپل حل کړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې خواجه آصف د افغانستان په سفارت کې خبریالانو ته وویل پاکستان به له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې هر راز مرسته وکړي. د همداراز ویل دښمن د افغانستان او پاکستان له اختلافاتو ګټه اخلي، نو پکار ده چې دواړه هیوادونه په خپل منځ کې مسالې حل کړي. د پاکستان ستري محکمې دغه هیواد د مشرانو جرګې یو غړی په یو میاشت بند محکوم کړ. د پاکستان ستري محکمې نیحال هاشمی د 15 کلونو لپاره د پارلمان له غړیتوبه هم محروم کړ. محکمې نن پنځشنبه هاشمی په دې خاطر چې تیر کال په وینا کې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ د تورونو چیړونکو غواښلی وو په 15,000 پاکستاني روپیو جریمه هم کړ. د پاکستان ستري محکمې دا پریکړه یو ورځ وروسته لدی وکړه چې هاشمی د خپل حق وینا په خاطر بخښنه وغوښته چې د 2000 سمیلا دی کال په میمیاش کې کړی و. هاشمی د واکمن مسلم لیگ ګوند غړی دی. قطر د امریکا له متحده ایالاتونو سره د اړیکو د لاشکولو په هدف په خپل خاوره کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه پراخوي. د قطر دفاع وزیر چې له یو شمیر عربي هیوادونو سره د هیواد اړیکې خرابې دي پرون د امریکا د سفر په لړ کې وویل د الودود هوایي اډه د لا زیاتو امریکایي پوځیانو او د هغوی د کورنیو د غړیو د کوربتوب لپاره ډیزاین کړی ده. د قطر دفاع وزیر همدارز وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو لپاره په بندر کې هم اسانتیاوې په پام کې نیولې دي. د امریکا حکومت به د شاوخوا وزره سوریه والو د اقامت موده اتلس میاشتي اوږده کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین نیلسن پرون په یو خبر پانه کې وویل د سوریه حالاتو ته په کتو یې پریکړه وکړه چې باید د سوریه والو د اقامت موده اوږده شي. او د سپورت تر ټولو لوی نړیوالې محکمې د دوپنګ د تورونو په خاطر د تل لپاره د المپیک له سیالیو څخه د 9 روسي لوبغاړو د محرومیت پریکړه رد کړه. د سپورتي سرغړونو محکمې نن پر شنبه پریکړه وکړه چې د 28 روسي لوبغاړو له لوري د 2014 میلادي کال د سوچی په المپیک سیالیو کې د دوپنګ ضد مقرراتو د سرغړونې په اړه کافي شواهد نشته. د لوبغاړي اوس د فبروري په 9 د جنوبي کوریا د سیول په ژمنیو المپیک سیالیو کې د ګډون هڅه کولی شي. یو شمیر نورو ته ویل شوي دي چې یوه میاشت په سیالیو کې برخه نشي اخیستی.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وايي پاکستان د ومنل چې طالبان په خاورو کې سته او له هغه ځای بریدونه پلانوي. معصوم ستانکسي د اسلام آباد تر سفر وروسته نن په کابل کې وویل
در گذشته این کار بود، د این دفعه اعتراف با محدودیت، توقع اقدام است، توقع از این نیست که ما فقط بحث بکنیم.
بلخوا د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشأ مشر وایي چې افغانستان پاکستان ته اسناد سپارلي دي.
د دې چې پاکستان په دې اړوند څه جواب راکړي دی به منتظر یو. د دې ترڅنګ که د پاکستان جواب بیا هم منفي ولو، د دومره شواهدو سره افغانستان په دې اړوند ستراتیژیک متحدینو سره هم خبرې کړې دي.
د کندهار امنیتي چارواکي په میوند ولسوالۍ کې د څه باندې 80 تنه وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبره کوي.
د مړو معلومات لرو، درې چاکس په مخکې ملارې ورته بندې کړې دي، پر کومه لار دوی وتل هغه لارې ورته بندې. نو یو ځای هم نه دی پاتې شوی په ټوله سیمه کې.
که وخت و نور راپورونه هم لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وايي پاکستان دا ومنل چې طالبان په خاوره کې سته او له هغه ځایه بریدونه پلانوي. معصوم ستانکزی او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک چې تازه له اسلام آباد راستانه سوي دي، نن یې په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې پاکستان ته یې موثق اسناد ورسپارلي او باید د تروریستانو پر ضد اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک بیا دغې خبرې غونډې ته وویل چې 2 ورځې وروسته به یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته راسي، څو د افغان حکومت د غوښتنو په اړه خپل وروستی ځواب له دوی سره شریک کړي. محمد حدیث پردیس راپور کوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر ظاهرا د پاکستان له سفر خوښ او عملی اقداماتو ته په تمه دي. دغه دواړو لوړپوړو افغان چارواکو د پنځمې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې پاکستانی چارواکو ته په دغه هیواد کې د طالبانو حقاني شبکې د موجودیت په اړه داسې اسناد ورکړي چې په هیڅ وجه انکار ترې نشي کېدی. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي پاکستان د دغه سفر پر مهال دوی سره ومنله چې طالبان په خاوره کې شته او تروریستي بریدونه پلانوي.
ده کلمه برتون خلاصه کنم، در گذشته این کار بود، د این دفعه
واړم په یوه کلمه کې دا مسله خلاصه کړم چې په تیر کې انکار او خود ازل اعتراف له ځینو محدودیتونو سره مل وو. اوس نو ته خود بحث نه بلکې د اقدام ده
اشاره کردم کې د اوس ساحات باید اقدامات را انجام بده.
د ملي امنیت عمومي رئیس د ازادي رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان بیا هم همکاري نه کوي او طالبان خپل بریدونو ته دوام ورکوي، نو د دوی نور اقدامات به څه ویل چې د پوځي عملیاتو ترڅنګ ځینې اقدامات شته خو په اړه زیات جزئیات ورنکړل. د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک په کابل او ځینو ولایتونو کې له خونړیو حمله وروسته 13 ورځ اسلام آباد ته تللی وو. یادې حملې چې تر ټولو خونړۍ هغه یې د تېرې شنبې په ورځ د جمهوریت روغتون مخامخ وشوه او ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، طالبانو یې مسؤلیت په غاړه واخیست. د کانټینینټل پر هوټل حمله چې د بهرنیانو په ګډون پکې 22 کسان ووژل شول، د افغان حکومت په خبره د حقاني شبکې کار و. که څه هم افغان حکومت تل په پاکستان کې د طالبانو حقاني شبکې او ځین نورو تورستی ډلو د امن پټنځایونو د موجودیت په اړه ویلي، خو دا لومړی ځل دی چې پاکستان په دې مسلې اعتراف کوي. په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زرده شمس د پنځمې پورې ازادي راډیو ته ویل چې یادو دواړو لوړپوړو افغان چارواکو په واضح توګه پاکستانی مشرانو ته د افغان حکومت پیغام بیان کړ. له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک بیا وایي تمه ده چې د راتلونکي شنبې په ورځ هغه پاکستانی پلاوی چې کابل ته راځي د افغان حکومت د وروستیو غوښتنو په اړه وروستي معلومات له دوی سره شریک کړي.
یک هیئت آلودګي از طرف جانب حکومت پاکستان هم به کابل میه، یک سند از طرف حکومت افغانستان.
د پاکستان یو لوړپړی پلاوی کابل ته راځي. د افغانستان حکومت له لوري یو مشخص سند چې په هغه کې غوښتنې مطرح شوې پاکستان ته سپارل شوې. کله چې هغوی راغلل د هغو پښتنو په اړه چې موږ مطرح کړي واضح بحث کیږي، او بیا به طبعا چې د هغې په رڼا کې اقدامات کیږي.
بعد از اون اقداماتی که باید انجام شوه هم از جانب حکومت افغانستان از طرف از اونا در پرتر زو حتما اقدامات صورت خواهد گرفت.
د کورنیو چارو وزیر همدار از ویل چې اسلام آباد د دواړو هیوادونو ترمنځ د وداسې میکانیزم درامنځته کېدو غوښتنه هم مطرح کړې چې له مخې یې په لوړه کچه د کابل او اسلام آباد ترمنځ استخباراتي معلومات شریک شي. په ورته وخت کې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي وضعیت په سیمه او نړۍ کې د بدلیدو په حال کې دی، او ښایي پاکستان د تروریستانو پر وړاندې د جدي اقداماتو پرته بل انتخاب ونه لري. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستان و اموریدل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس نن په کابل کې ویل چې پاکستان ته د یو شمیر کسانو اسناد او شواهد سپارلې ترسو دغه کسان ونیسي او افغانستان ته تسلیم کړي. پښتنه ده چې پاکستان به دا غوښتنه ومني او که یې ونه منله کابل به څه کوي؟ دا پښتني احمد شیبر د سولې د علي شورا د درلنشاله مشر اکرم خپلواک څخه کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د چهارشنبې په ورځ یو شمیر اسناد پاکستاني لوري ته وسپارل. د دې اسنادو په اړه اکرم خپلواک وایي
د افغانستان حکومت د نړیوالو ټولنو سره په همغږي باندې ټول هغه شته شواهد او اسناد د پاکستان چارواکو ته ورکړل، او زمنګ توقع امید ده چې دوی به پراتونکې وو دوه ورځو کې چې راضي د دغه ټولو شواهدو او هغه تقاضا او غوښتنې چې د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنې له دې څخه لري دغه پاړون واضح جواب ولري.
همدغه خبره چې تاسو کوي او هغه زموږ د راپور لمخې هم د شنبې پورې شای پاکستانی هیئت کابل ته راشي. کفارزن پاکستانی هیئت کابل تراغه او د افغانستان د غشتنه ونه منل چې ځینې کسان افغانستان ته وسپري او وخت وغشت بیا به کابل څه کوي؟
تنه د افراد غوښتنه نه ده، مطلقا موضوع د افراد په غوښتنه نه خلاصه کیږي. ټول هغه مسائل چې هغه یو اوږد او دوامدار لیست چې په یغي کې مختلف اقدامات در انغښتې دي. من پاکستان ته هغه ټول اسناد سپارل دي د چ پاکستان په دې اړوند څه جواب راکړي دی به منتظر یو. د دې ترڅنګ که د پاکستان جواب بیا هم منفي ولود دومره شواهد سره افغانستان ستراتیژیک متحدین لري او په دې اړوند ستراتیژیک متحدینو سره خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالات او د امنیت شورا ته دوهم اقدام به بیا د نړیوال ټولنې هغه تعهد چې د نړیوال تروریزم په ضد باندې ګډه مبارزه ده او د دې لپاره ناټو افغانستان ته راغلې ده او د نړۍ د امنیت شورا د پریکړې لیک مطابق راغلې ده، بیا به د تروریزم سره د مبارزې لپاره ګډه همکاري کیږي د هغو هیوادونو دولتونو افراد او اشخاصو په ضد چې هغه د افغانستان د خاورې نه بیرون دي. دا بیا د ټولو مشترکه وجبه جوړیږي چې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړي.
دغه د ګډې نړیوالې مبارزې مسلې ته به وروسته له څومره وخته رجوع کوي؟ یعنی د سولې خبرې چې د ملي وحدت د حکومت له پیله له پاکستان حکومت تقاضا کېده چې دوی د طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، په هغه باندې تقریبا درې کاله تیر شول او پاکستان دا کار ونه کړ تر اوسه پورې لکه څنګه چې افغانستان وایي. دغه وروستیو غوښتنو په اساس که پاکستان همکاري ونه کړه، کله به د افغانستان حکومت نړیوال شورا ته مراجعه کوي؟ له امریکا او د امنیت له شورا به غوښتنه کوي؟ څومره وخت فکر کوي؟
د امنیت شورا ته مراجعه کړی ده. د امنیت شورا ټوله کمیټه افغانستان ته راتګ چې دایمي او غیر دایمي غړي دلته او دلته په ډیر وضاحت او صراحت د دغه سی پیخو او د دغه سی اقداماتو وړاندېنه ورته شوی او ورته ویل شوی چې د افغانستان د معزلي مشکل دلته ده او د ټولو شواهد سره یې غوښته وړاندې شوی دی دا اقدام سوی ده. اوس چې دغه پیخ هم ورځ په ورځ تکراریږي، نو د امنیت شورا پورې اړه لري او د افغانستان حکومت په قوت باندې دغه موضوع تعقیبوي چې په دې اړوند باندې د نړۍ نړیوال ټولنې خصوصا د ناتو او د امریکا د متحده ایالاتو تعهد د افراطیت او نړیوال تروریزم په ضد باندې هغه عملی اقدامات تراسي چې امیدواري ډیره زیاته ده چې په دې اړوند به قاطع تصمیمونه پراتونکو ورځو کې ونیول شي.
دغه ورځ اټکل کول شي چې څومره ځکه چې پاکستانی هیئت خو د شنبې په ورځ راځي، آیا دراتونکو اونۍ تر پای او کنه وخت غواړي؟
من دازل په پروسو باندې عقیده نه لرو د عملی اقدامات غوښتن کیو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د درلن شام مشر او په سیاسي چارو کې د ولسمشر اشرف غنی ځانګړی سلاکار اکرم خپلواکو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بهرن نړیوالې ډلې په یو تازه رپورت کې افغانستان په غولس او هیوادونو او سیمو کې راوستي چې د جګړو لګواش سره مخ دی او کړکېچ پکې مخ پر زیاتې دوی. په دغه رپورت کې راغلي چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې پالیسۍ کې په پوځي فشارونو زیات تمرکز شوی او د سیاسي جوړجاړیو لپاره د امریکا هڅې کم رنګې ښکاري. صفی الله ستانک زای رپورت راکوي.
د بهرن نړیوالې ډلې ویلي په افغانستان کې به په 2013 کال کې امنیتي وضعیت لا پسې کړکېچن شي. د ډلې دا خبره د چهارشنبې پورس په یو ریپورت کې چې د لسو لکړکېچ سره مخ هیوادونو په اړه خبر کړي یاد کړی ده. په ریپورت کې راغلي تیر کال طالبانو خپل حملو ته زور ورکړ، خلکو ته درانه تلفات واړول او کېدای شي دا حمله نور هم زیات کړي چې په افغان حکومت د خلکو باور مات کړي. ریپورت په کابل کې د جنوري 28مې موټر بم حمله ته اشاره کړې چې په کې څه باندې سل کسان وژل شول او 200 نور ټپیان شول. د کړکېچ بهرن نړیوالې ډلې په ریپورت کې لدې انتقاد شوې چې د افغانستان په اړه د امریکا نوې پالیسي په پوځي فشارونو زیاته متمرکز ده او له همدې امله له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړي هڅې کمرنګ شوې دي. خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د خبرو میست د طالبانو د راکاګلو لپاره ټول ګامونه اخیستي دي. د سولې عالی شورا د دارالانشأ مشر اکرم خپلواک د ازادي رادیو په ژوندې خبرونه کې د سولې د خبرو د کمرنګ کېدو په باب د کړکېچ نړیوالې ډلې اندېښنې داسې ځواب کړي.
د سولې په برخه کې پرستنوي څلورو میاشتو کې هغه ولات چراغلی دی پتیرو اتو کالو کې نو منګ طالب ته وایي چې په شرط نه لرو، منګ طالب ته وایي چې بین الافغان مذاکرات ته آمادگی ولر، منګ طالب ته وایي چې کچیرته د دفتر نور مشکل لري ته منګ آماده یو، منګ هیڅ ټول شروط اخیستې دي. لدین لوی اقدامات چیرته دی؟ د افغانستان علما را ټول سره طالبان نه هله وکړه. ټول نړیواله ټولنه د امنیت شورا کمیټه چې دل تراغلی و یوغي د افغانستان د موقف څخه حمایت وک نور د سولې لپاره کوم اقدامات چې هغه ضروری دي چې منګ وک او منګ نه کړی.
کغلی خپلواک ویل افغان حکومت طالب پلوي دولتونه په ډاګه کړی خو لا هم ځینې کړي طالبان دی وی وسیلې په توګه کاروي او غواړي د سولې هڅې ناکامه کړي چې د خبره افغان حکومت باندې د غوډلو د لمنځوړلو لپاره مبارزه جاري وساتي. د کړکېچ نړیواله ډلې تازه رپورت چې د جنوري په 1 مخبور شوې دا هم پکې راغلي چې افغانستان په 2013 کال کې په سیاسي لحاظ هم لا بي ثباتي سره مخ شي. د کړکېچ ډلې په ولسمشر اشرف غني هغه لګیدل یو تورونو ته اشاره کړې چې واکې د ټول واک په لاس کې اخیسته. د ولسمشر د لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم لانجی د بلخ د پخوانی واکمن والی عطا محمد نور او حکومت ترمنز اورستین اندری د پارلماني انتخاباتو ځنډیدل او ځینې نور مسایل هغه څه دي چې د کرکټ نړیوال ډلې په باور سیاسي بي ثباتي رامنځته کوي. د بهرانه کرکټ نړیوال ډلې له اوسنی وضعیت د افغانستان د استلول لپاره ځینې وړاندیزونه هم کړې دي. د ډلې ټینګار کړي چې اروپאי مشران باید ایران او عربستان وهڅوي چې خپل نفوذ په کار اخیستلو طالبان د خبرو میسته کینوي، افغان حکومت د انتخاباتو تر سره کیدو لپاره مصمم ووسی او د سیاسي لانجو د حل لپاره اجماع رامنځته کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د بهرن د نړیوالې ډلې تازه راپور مو ورده د په همدې نام نه یو په ارتباط ورزو د کندهار ولایت د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 3 وسلوالو ژل شوی دي. چارواکي وایي دغه عملیات چې د هوایي ځواک په مرسته ترسره شو د وسلوالو طالبانو لسکونه موټر او هم وسلې او مهمات لمنځه وړل شوی دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
د کندهار د میوند ولسوالۍ فراتبي مسول سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د میوند ولسوالۍ په باندې تیمور سیمه کې پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو طالبانو پرې بيټلي هوايي او ځکني عملیات کړي. د سلطان محمد په وینا په دغه عملیاتو کې دروات یا وسلوال وژل سی او په زیات شمیر نو ټپیان سی. د نوموړي په وینا په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو لسکونه موټرونه موټر سایکلونه وسلې او مهمات هم لمنځه وړل سی.
د زما تاسو راپور غلځي د درا شاو خو سپشاو خبرنه مرسي او ټپانه نو هغه مخور لاندې دي سپیان باران چیرته انتقال کړي دي یا علم ناشراش انتقال کړي دي دغسې اړول دي نور منځ کوته ده سپیان هم ښه معلومات نشته د جسدو د مړو معلومات چې لرو درا چاکس په مخکې مو لارې ورته بندې کړي دي چې پر کومه لار دوی وتل هغه لارې ورته بندې نو یو ځای هم نه دی پاتې شوی په ټوله سیمه کې دقرآن هم د مابینه تللي دي کورلای و موټران سراچې موټرسایکلان او زیرمې د مینو او د باروټو
سلطان محمد بای د وسلوالو دغه لویه ډله چې تر حملې لاندې راغله د میوند او پنجبای ولسوالیو پر امنیتي پوستو د بریت پلان درلود چې یو شمیر ووجل سوا او یو شمیر نور په ټپي حالت کې لمن تاوشتي وسلوالو طالبانو تر اوسه د میوند پیښې پاړه څنګه دی ویلي خو دغه ډله ویان قاری سپ احمدی دا کړی چې د کندهار په نیش ولسوالی کې د پولیسو پرې وټانګ د سړک د غاړې ماین چاپدنه کړې او پکښې سپاره سرتیري وجلي او ټپیان کړي امنیتي چارواکي د وسلوالو طالبانو دغه ادعا نه مني
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
او دغه خبرونه کولای شي چې د ازادي رادیو پر وای پانه هم ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون مشر وایي د وروستیو پیښو په اړه د امنیتي بنسټونو د دقیقو معلوماتو نه ورکول به د خلکو پر وړاندې د حکومت اعتبار کم کړي. میرداد نجرابی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت باید د وروستیو پیښو او په ځانګړې توګه د کانتینینټال پر هوټل د حملې په اړه وروستي جزئیات له خلکو سره شریک کړي. پر دغه هوټل له حملې دیارلس ورځې تیرې چې خو د کورنیو چارو وزارت نه غواړي د یادې حملې وروستي جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. حدیث پردیس راپور کوي.
پر انټر کنټینینټل هوټل له حملې دیارلس ورځې تیریږي خو لا هم امنیتي بنسټونه او په ځانګړې توګه د کورنیو چارو وزارت د دغه حملې د څرنګوالي په اړه د جزئیاتو شریکول نه غواړي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس مرداد نجابی وایي چې د پیښو د څرنګوالي او د پولیسو د اجراتو په اړه د دقیقو معلوماتو نه شریکول د خلکو پر وړاندې د حکومت اعتبار کموي.
یقیناً اعتبار حکومت نسبت به ندادن معلومات دقیق در رابطه با
دیوه یقیناً چې د امنیتي بنسټونو په خاص توګه د پولیسو له اجراتو څخه خلکو ته د دقیقو معلوماتو نه ورکول د خلکو پر وړاندې د حکومت اعتبار کموي او د حکومت پر وړاندې بې باوري هم زیاتوي. په داسې حال کې چې پر انټر کنټینینټل هوټل له حملې دیارلس ورځې تیریږي خو لا هم خبریالانو ته د اجازه نه ده ورکړل شوې چې د دغه هوټل له دننه څخه راپور برابر کړي. په دغه پیښه کې د رپورټونو پر اساس لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې بهرنیان هم پکې شامل وو. تر دې وړاندې حکومت ویلي و چې د یادې پیښې په اړه څېړنې کوي خو تر اوسه اړوند بنسټونو او په خاصه توګه د کورنیو چارو وزارت د وروستیو جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي. که څه هم د پنجشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمي سره د ازادي راډیو وړي کټینګه شوه خو نوموړي په دې اړه خبرې ونه کړې. خو دا چې ولې د کانټینینټال د حملې په اړه جزئیات او معلومات نه شریکېږي په اړه د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان وایي
با قوت کار ما پیش میره چې ما کار میکنم مشترک ریاست محترم
دی وایي په قوت سره زمون کار مختزی په مشترکه توګه د ملي امنیت ریاست او زمونږ اداره کار کوي. هر کله چې نتیجو ته ورسیږو حتمن له تاسو سره شریکو او دا چې په دې اړه ډیر معلومات نشو شریکولای دلیل د موضوع محرمیت دی. له بلې خوا د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ د ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلواتګر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کانټینینټل او همداشان دې ته ورته د نورو حملو په اړه له رسنیو سره د معلوماتو نه شریکول د دې لامل شوي چې د خلکو ترمنځ د اوازو بازار ګرم شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
افغان حکومت وایي ډیر ژر به د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې عملي کارونه پیل سي. د ولسمشري ماڼۍ د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د پروژې د عملي پرانستې لپاره یو شمېر تدابیر نیول سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد د کمیسیون یو شمېر غړي د ټاپي پروژې د کار د عملي پیل هرکلی کوي او وایي دا ستر اقتصادي پروژه د افغانستان په ګډون ټولو برخه لرونکو هیوادونو ته ستر اقتصادي ګټې لري. اکرام الله اکرامي په اړه راپور کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای افغان حکومت د ټاپي پروژې د عملی کېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري او ډیر ژر به عملی کارونه د افغانستان په خاوره کې پیل شي. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت په دې اړه د امنیتي او فرهنګي بنسټونو، خارج جوړونې او فائدامي وزارتونو او د یو شمیر نورو ادارو د استازو په ګډون یو ګډ کمیسیون ته دنده سپارلې چې د دغه پروژې د عملی کار پرانیست غونډې ته چمتووالی ونیسي.
دی وای د افغانستان په خاوره کې د ټاپی پروژې د کار د پرانیست لپاره یو کمیټه چمتووالی نشي په دې پروګرام کې د تیاری لپاره کار کیږي همداشان د ملمنو درابللو امنیت فرهنګي چارو او اطلاع ورکونې بیلابیلې کمیټې جوړې شوې ان شاء الله ډیر ژر به د افغانستان په داخل کې عملی شي او زموږ ټولې هڅې دا دي چې دې پرانیست یو ښه پروګرام ولرو خغلی مرتضوی په افغانستان کې د یادې پروژې د عملی کار د پایل دقیقه نیټه ونه خوده خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به په هرات ولایت کې په دغه پروژه کې د برخلرونکو هیوادونو د استازو په ګډون ستر مراسم جوړ شي چې ورسره به په افغانستان کې د یادې پروژې عملی کارونه هم پیل شي له دې وړاندې د روان لمریز کال د جدي په شپږمه نیټه د ټاپي پروژې اجرایي رئیس محمد میرات امانوف په کابل کې یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې ټاکل شوی په راتلونکو دوه میاشتو کې د دغه پروژې د ګازو د نلیکې د غزولو کار په افغانستان کې پیل شي ښاغلی امانوف دا هم ویلي وو چې د یادې پروژې کار په ترکمنستان کې بشپړ شوی او نلیکې د افغانستان تر هرات ولایت پورې را رسیدلې ده ټاپي یاد ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند ګډه پروژه ده چې له مخې د ترکمنستان افغانستان غاز د افغانستان لاله پاکستان او بیا هند ته لیکدول کیږي دغه نلیکا 1314 کیلومتر غدواله لري چې 215 کیلومتر د افغانستان په خاوره د هرات هلمند کندهار نیمروز او فرا ولایتونو لزینو سیمو تیریږي افغانستان به هر کال د دغه پروژې د ترانزیت لدرکه شاوخوا 1500 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوس به یو نړیواله موضوع واخلو د پولند سنا جرګې یو قانون تصویب کړ چې لمخې به یې د یهودانو عامه وژنې یا هولوکاست په اړه ویناوې تنظیمیږي امریکا وردمخه د دغه قانون په اړه پولند ته خبرداری ورکړی و او اسرائیل هم غوسه سوی دی ګڼ شمېر هیوادونه په دې اړه بیلابیل نظرونه ورکړي ایران چې له ډېره وخته هولوکاست ردوي په دې اړه تر اوسه پورې څه غبرګون نه دی ښودلی دغه موضوع زما همکار صفی الله ستانکزي تعقیب کړی دی همدا اوس راسره په سټډیو کې دی ستانکزي صاحب مهرباني د دې راپور جزئیات
د پولند سنا جرګې په 500 موافق او 300 مخالف رایو هغه لانجمن قانون تصویب کړ چې د هولوکاست یا د یهودانو د عامه وژنې په اړه ویناوې لمخې تنظیمیږي امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه باندې خبرداری ورکړی او اسرائیل هم غوسه ښودلې ده په دغه قانون کې هغه کسان نقدي جریمه کیږي او تر 3 کلونو زندان کیږي چې د دویم نړیوال جګړې پر مهال د نازی زندانیانو کمپونو ته د پولند د مارک کمپونه وای او یا هم پولند د نازیانو د جرمونو په خاطر ملامت او بولی دغه قانون باید د پولند د جمهور رئیس لخوا توشیح شي امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل له پولند غوښتي چې له دغه قانون تیر شي ځکه د هغوی په خبره د قانون د بیان ازادي او علمي تحقیقات محدودوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نوورت ویلي موږ باید د هولوکاست په اړه د تبصرو د ممانعت په برخه کې ډیر محتاط اوسو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلی په وارسا کې خپل سفیر ته امر کړی دی چې د پولند له صدر اعظم سره وګوري او په دغه قانون او دغه قانون په اړه باندې د اسرائیل مخالفت هغه ته ښکاره کړی د اسرائیل صدر اعظم دغه قانون بی اساسه بللی دی د پولند د پارلمان رئیس ستانیسلاف کارچیفسکی بیا د جنوري په 1 په یو خبری کانفرنس کې په وارسا کې وویل د عدالت او قانون د ګوند د مشرتابه په د مشرتابه په مجلس کې مو په دې اړه باندې اوږد بحث درلود او متاسفانه هغه څه چې هلته بحث وشو په هغه اړه باندې خبري غلطي وشوې او ډیر متاسف یو چې د پولندیانو د وقار او عدالت په خاطر زموږ مبارزه دا ډول تعریف شوې ده په 1939 کال کې د جرمني تر حمله او د پولند تر اشغال وروسته په پولند کې د نازی زندانیانو کمپونه جوړ او د نازیانو لخوا اداره کیدل بیلابیلو هیوادونو د دغه قانون د تصویب په اړه باندې نظرونه ورکړی دي ایران چې لډیره وخت هولوکاست ردوي په دې اړه تر اوسه څه خبرګون نه دی خودلې خو تر دې مخکې د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد په وار وار هولوکاست رد کړی وو
او اوس په یوې ساينسي مسلې ته ورسو ناسا د مځکې د اتموسفیر په اړه د نوي تحقیقاتو خبره کوي دا چې څه تحقیقات یې لسمه څارونه پیوورو
ناسا د مځکې د اتموسفیر د پاسنۍ برخې د څېړلو لپاره دوی سپوږمکۍ واستولې. د سپیس وی پاڼې د راپور پر اساس ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې د آریان دوه توغندي په وسیله په ای اس څوارلس او ای آی وای ای اچ درې سپوږمکۍ کې فضا ته ولېږلې. ګول د یوه صندوق یا مایکروویو په اندازه ده چې د سپوږمکیو پر پاسنۍ برخه نصب شوی دی. د توغندي له ویشتل کېدو نه دقیقې وروسته له مرکز سره د هغه ارتباط پرې شو او ګمان کېده چې بیخي به بې درکه شي، خو په نهایت کې سپوږمکۍ په برید مځکې په مدار کې ځای پر ځای شوه. ګولډ وسیله به چې د اتموسفیر د پاسنۍ برخې په اړه تحقیق کوي له مځکې 15400 کیلومتره لوړ ځای پر ځای شوی دی.
دوستانو د نن ورځې پښتو خبري مجله